السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري پروګرام ته مزه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلې دي.
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي.
طالبان تاییدوي چې مشر ملا هیبت الله پرون فراه ته تللی ولته له دیني عالمانو سره کتلې دي، خو یو شمیر کارپوهان وایي ملا هیبت الله باید ځان خلکو ته ښکاره کړي.
یو ولایت زوق بل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته مخکاریږي یا نورو ولایتو ته زیده مشکوک ګون حالت ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند په اړه سویلی
بات هو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی پولا ہوئی یا ہم موږ نه پیژنو، بلکې بین المللی پولی ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوی.
کونړ کې له جګړو بې ځای شوی خلک له ستونزو کړیږي. دا نور مسائل تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي دي. په پیکن کې د افغانستان سفیر استعفا وکړه او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوو مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د خپلو لیدنو په اړه نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
کومندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل. ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای شي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای شي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد د راتلونکي کې د ټولو لپاره ډاډمنه فضا جوړه کړي او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نه شي. له دې مخکې رسنیو د مقاومت جبهې د یو ویان صبغت احمدي له قوله د دې جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړي وو. په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پانه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلی کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پانه زیاتوي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي مولوي هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګن دی.
علی خضر ملمین حفیظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو څارونکو یو لړ پوښتنې لکه دا چې آیا هغه ژوندی دی کنه مطرح کړي وي، خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی وو. په پیکن کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل بیان کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازی غلام محمد اسحاق خزی هم خپل استعفا وړاندې کړه او پر ځای یې د مرستیال نصیر احمد فائق پر دنده وګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنېدو وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولي کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یو ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ایز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. دا سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهراتیانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسېدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي. توقایف له خلکو د معلوماتو د پټولو راپورونه رد کړل او د اعتراضونو د عیني شاهدانو هغه څرګندونې بې بنسټه وبللې چې ګنې پر سوله ییزو معترضانو د چارواکو لخوا برید شوی. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یوه امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سمبالچاري امیر خان متقی ایران ته په سفر کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدل دي. د متقی خبره په دې لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې کولای شي خپل وطن ته راستان شي، خو ښاغلی متقی دغه لیدنې نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو پر ضد په لومړیو کې جوړه شوې ډلې تر اوسه رسمان د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې خبرو اترو لپاره خپل منځګړتوب تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت مانی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې له ځنیو نور غړو سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړې. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حمید کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کمانډان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټولو تم دا ډاډ ورکړو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای سي او دلته هر چا خپل کور ده. موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادوو. هر څوک په ازادۍ سره راتلای سي، په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر ګڼي او محمد اسماعیل خان د هرات پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکښ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خپاره کړل چې ګنی د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړیو سره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خپاره نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نورو غړو سره یې په نورو کومو موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ده.
چې
جمهوری اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوي په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بلې د ایران اسلامي جمهوریت د دې خبرو کوربه و. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوي، هیله من یو چې پایله یې باثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه هم داده چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لږکي پکې ځان وګوري. د امریکا متحده ایالاتو بیا د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو سره تړلی شرط بللی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی جوړ شوی سرپرست حکومت یې همه شمول دی، مګر د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې. د پنشیر له نیولو وړاندې هم د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره مذاکرات شوي وو، خو پایله یې نه درلوده. د ملي مقاومت جبهې له طالبانو سره د خپل مخالفت دلایل نه دي اعلان کړي، خو په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور ټکي ویاندویانو تل له طالبانو سره د خپل اختلاف ټکي بللي. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په تهران کې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي قمندان اسماعیل خان سره کتلي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي ایران د دې لپاره د طالبانو او شمال ټلوالي ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي چې په نړیوال ډګر کې ځان ته امتیاز واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست متقی کابل ته رستنېدو سره مال وویل چې له احمد مسعود او اسماعیل خان څخه یې غوښتي چې په ډاډ هېواد ته تلی شي. احمد مسعود د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ملي مقاومت په نوم د یوې جبهې مشري کوي. همکار مو اسدالله لودین له عاطف مختار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې تهران کې د طالبانو او مخالف لوري یې لیده کاته سملاسي او که له مخکې پلان شوي وو.
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جیرانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسېږي. بلې خوا نه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلېږي، او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې هم رقم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېږل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه و چې بیا طالبانو په نظامي اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیلې څومره دي؟
د هماغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغې انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د تلابی وسی، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وسی.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهه مقاومت مشري کوله او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي د طالبانو په انزور باندې څومره اغېز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته دی، د افغانستان د خلکو لپاره ګټور تا ثابت دلی شي.
او څه فکر کوي ایران والے دغه خبرو لپاره منځګړی توپ تر مخته شوی دی او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګوري، د ایران موقف او پالیسي د افغانستان په حق له صحیح نه و. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حداقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حداقل د ایران سره په مخالفت کې ونه دریږي، او بلخوا ایران شي نړۍ ته وشي چې ګوره موږ هم په افغانستان کې د منځګړیتوب لوبه لوبوو. خو زه فکر کوم چې ایرانیان دته متوجه شوي چې د افغانستان اسلامي امارت ورو ورو ځواکمن کیږي او د افغانستان خلک به دوی نه حمایت وکړي او افغانستان به دغه انزوا نه ووځي. نو د لپاره راځه ته هم یو کریډیټ په دغه وخت کې د منځګړیتوب واخله.
له کارپو هاتف مختار سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. په ایران کې د امیر خان متقی او د احمد مسعود لیدنې په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
طالبانو تایید کړی چې د دوی مشر ملا عبت الله اخوند فرات تللی او هلته له دینی عالمانو سره کتلې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیل نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او له خلکو چارواکو سره به سلام مشورې کوي. د طالبانو مشر ملا عبت الله تر دې دمه د رسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی. جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ملا هیبت الله اخوند تیر ورځ له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړي دي.
علي خضر ملمین حسیس الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس ترلاسه کړل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس علی خضر ملمین حسیس الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په لوچارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډي او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا هیبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي. باختر اژانس ویلي ملا هیبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا هیبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کاروونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی ولې تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوري نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې اوسنی حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده یو مشکوک ګون حالات ته چې خلکو ته ډېر شکون راپورته کوي. یعنې د په موجودیت باندې شک راپورته کېږي او هم د خلکو یو څه تکیه او اعتماد په باندې نسي کولای او داسې نور زینتونه پیدا کېږي چې ګواکې د پردې شاته کوم بله سیاسي لوبه روانه ده. نو زعیم د هېواد ته پکارې د قانون په رڼا کې، د شریعت په رڼا کې، د فرهنګ په رڼا کې راسی خلکو ته ټول ملت ته د یو مرکز د یو ادرس نه توصیه وکړي، خبرې وکړي، وینا وکړي.
موږ د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان بلال کریمی څخه دا پوښتنه وکړه چې مشر ملا هیبت الله اخوند ولې تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوی. نوموړي وویل چې مهم د هغه کړه وړه فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره یې هر ورځ له بېلابېلو قشرونو افرادو او خلکو سره لیده کاته کوي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه وړاندې له کندهار ولایت راپور ورکړل سوی و چې هلته یې په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی و، خو تر دې مخکې تیر کال د ای ایف پی خبری اژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپورونه ورکړي و او اوازې وې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په کوټه کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. هغه خبره چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو ته غواګست. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای په ډیورن کرخه د پیښو شو جنجالونو د حل په اړه طالبانو سره خبرې روانې دي. یوسف ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. د عمران خان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی چې د بهرني سیاست تر نړیوال اغیز لاندې دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پر ډیورند کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. خغل یوسف لیجیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورند کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، سکه ده په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
خبری روانی دی و گوری پول حقوی هم موک نپیجنو، بلکه بین المللی پولی طول نڑی کی پر اسمیت پیجندل شوی. هر نڑی والا قایده تاسی و گوری هر چی رولان شوی پختنا وکڑی پا دیاره هیچ وقت باس نده شوی. خو پا سیاسی لحاظ هیچ افغان حکومت دا پر اسمیت نده پیجندلی. ده حقوی سیاسی مسائل شتا موک تا هم معلومه ده.
ده دیورن کرخی پارا ده افغانان و ترمنز پا طول نیزا و سیاسی کچه هم پراخ حساسیت شتا. افغانان دا کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولیا وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو وشلای، خو ځینې نور بیا وای اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره برابر نه دی. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورند کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو ګواښونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورند کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي وکړ او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې داګانې هم شته چې ګوند دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غځول شوی، ځکه یې مخنیوی شوی. خو له دې جنجالونو وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورند کرخه د ازغان تار غځولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنه کړ. مګر وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. ها خوا د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وایي د ډیورند کرخې په اړه پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ملتونو واک دی او دا فیصله باید یو مناسب وخت ته پریښودل شي.
د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې ده چې دا یو رسمي پوله او بارډر دی، لیکن د پردې تر شا دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په حکمرانانو او چارواکو باندې دغه فرضي کرخه د یوې پولې او بارډر په حیث باندې ومني.
موید یوسف په خپله مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوي جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیوادي مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنی سیاست اغیزمن کړی، ځکه د ده په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولای. د مخکنی جمهوري نظام لوړپوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه وو او له دواړو لوري یې غوښتي وو چې له یو او بل سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیمه اغیز ولري، خو ځنیو پخوانیو پاکستاني چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې ښایي طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو کونړتا. په کونړ کې د جګړو او نامنیو له امله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخت او واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې له کونړه زموږ همکار رالیږلی.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اګست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوې شیرمحمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وه زړه بخارۍ دغک له لاغه مې لګولې ده، هغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه در امن، هغه کرایه هم راسره شته، څه شی بستره هم راسره شته. درې څلور بچي خو زما دي، اتلس دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به مې په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه لګېدلی، پورې راپورې ته مردکیه وتی دی، دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې تېزه نه ویستلې، ځینې کې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره شی نه و چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان رارسولی. جمعې د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. د ماشومانو په دارونه زاړه شوي دي، جمعې د دغې امکان هم نه لرو، هغه خوراک پیدا شوله سبوري یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې ناست یو. چا خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځله یې په سرویګانو کې نمونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نه څه حل شوی مو چې کوم هغوی ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپناه، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو له امله راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
نگرار ولایت د کوټ ولسوالۍ ته عید ضابط خبرې کوم. دغل تمنګا د کوټ په ولسوالۍ کې د 240 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 50 کسو ته استکن وکړه او نور موادو نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمونږ د غریبو خلکو لپاره هیڅ چانس شی نه دی کړی. هر څه چې راځي پخواني حکومت هم همدغسې کولو خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوله او دوی هم همدغسې کوي خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوي. زما پیغام ورسوی د امارت ټول واکدارانو ته په ښه ښکاره غوږونه یې واورئ.
زده روزګان ولایت عبدالسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي، دغه نه راکوي. او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د عبدالسوالی دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي، ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوری کار کوي او موسیقي خو نو دلته دا رقم درغلي پکې روانې دي. د لوړپورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسسو سرونه دي.
محترم دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلوینو دغه معاش ورکړي جمعه د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلک ډېر بې وزله دي دلرحمي الله دوست ګڼي والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولند خبرونه له احمد تکل اورو.
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی دوی ته ډاډ ورکړ چې هیواد ته راتلی شي او ډاډه ژوند کولی شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخندزاده پرون فراه ته سفر وکړ او له دیني عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخندزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم نن خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلی قایم پر ټویټر لیکلی دي چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي. په بهر کې د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله او ویویل چې تروریستانو غوښتل کودتا وکړي. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یوه کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دویمه نیمه پیلو لمړی سپورتي خبرونه بیا دوا اونیزې خبرونه.
په سرپل ولایت کې د کرکټ سیالۍ پیل. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د نهو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې نن پیل او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د ملکزي او بلوڅ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د بلوڅ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې ملکزي، بلوڅ، سیدآباد، خارکش مامک، بلوڅ ځوانان، خارکش اتحاد، جوزجان اتلان او حاجی محمد عمر هغه لوبډلې دي چې په دې ټورنمنټ کې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. د یاد سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوی. ایران له افغان ورزشکارانو سره د مرستې ډاډ څرګند کړی. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې ریاست مشر ایران ته په دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد د ورزشي ادارو له مشرانو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په خو اړیکو د ورزشکارانو لپاره د زمینې برابرولو په برخه کې خبرې کړي دي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست لولوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ایران کې میشت افغان ورزشکارانو ته د یاد هیواد لخوا بیمه منل شوې او افغان ورزشکاران کولی شي د ایران په شخصي لیکونو کې ګډون وکړي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو ژمنه کړې چې دودیز لوبه ته به پراختیا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره لمریزه میاشت دوو ایراني ورزشکارانو په نیمروز کې د مونتای نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې دواړو لوبغاړو په دې سیالیو کې ماتې وخوړه. او د فوټبال نړۍ د انګلستان د لو شامپیون لیګ د شلمې اونۍ لوبه د پاریس سن جرمن او لیون ترمنځ مساوي پای ته ورسیده. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې د لو شامپیون د شلمې اونۍ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه د لیون فوټبال لوبډلې د پاریس سن جرمن په قربتوب لوبه وکړه او لوبه د یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لیون لوبډلې په اومه دقیقه کې د لوکاس لخوا د ګول په ترسره کولو سره مخکې شو، خو د پاریس لوبډلې په شپږاویومه دقیقه کې د تیلو په ګول وهلو سره ځان له ماتې وژغوره. په دې لوبه کې د نیمار سربېره چې لا هم ټپي دی لیون میسی هم د کورونا وایرس لامل په دی لوبه کې نو واخیستل شوی. د راپورونو لمخې د دی لوبه لپاره سره پاریس سن جرمن و څلخ امتیازونه تر لاسه کړل او د دوهم مقام لرونکو نسته یولس نمرې نور هم ځان نږدې کړ او لیون هم د 15 امتیاز په لرلو سره له 15 درې نمرې پورته یولسم ځای ته ورسید.
The Lobo, Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به. دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واورئ چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو بار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون 8 آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نومونه اعلان کړل چې له مخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیوالې ټولنې له لوري په خپره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یادو لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او دغه راز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډېره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې له دینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنۍ سیالیو په موخه خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کم عمره ځوانانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شل اوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اګست کې احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
په تنه سه آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. که چیرې له ننګونو سره مخ نه شو لکه تیرو کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سه. په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یاد سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او له دې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیګ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هرې لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتني پتوګه پښتنې سه که د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې سیالي او تراو شو د نړیوال جام د سیالي لپاره به لوبډلې په تیاریو باندې بوخته وي. لوبډلې اوس ما چیرته د حکومت نیټه به په سیالي کې د ګډون لپاره زی؟
له 19 کلونو کم عمره افغان لوبډلې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې ده چې خپل تمرینات ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکړي او ډېر ژر به ان شاء الله د نړیوال جام سیالي کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده. او د جوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کار ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل داول زل د پاره ز ټی بیلی نو ره حالان ته لاړم چې ما اول مقام او سوچ انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه او کرش پک منی کوټی وهله او د می شره په نمره غټله او دریم کال اوس دا د سا کال چې لاړم نو دوه لوب مې کړ سوګ نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولې راړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وای. بوکس چې دا د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېده، ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولی د جالی شخصیت پوستکه یا غوندی
په جالی توګه خلکو ته واړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت ته انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالی شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالی شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدل لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داس ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته واړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ ته سوې چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان واړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه ی د خوې د د په در نشي خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میداسي وویل، پلانای مشهور کس ما ملګری ده، پلانای کار میداسي وکړ او د غسینورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي.
هغه خو د سه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، عام منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم. درال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وې لدروغ نه پیدا ویلې. خپل چې موږ دلته راوسته چې ومه لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو. نه پوېږي وسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دي عادت سه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته ښه وښیي او چاته لوی وښیي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري رشته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي نو ځان ښودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کېږي. زحمت وشتل زیار وشتل هم همدغه پوړی ته سړی رسوی شي. دا خو کاذب بشورت طلبی دا مخ خرابی بیا ایزه کدی اغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ بی دریم ورځ پچلورم ورځ باندې رخ کار کیږي، او دا بیا د تم زیان دا ټولن تم زیان دا دای بیا انجوا خواته جی.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لند وی، او هغه ځوانان چې د ځان پاړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضی ساتي، د څو وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ور باندې پوهیږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و هماغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي له دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریش خان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کی یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خان وهي د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مجاهدین صاحب کا پپایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جالي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کزان منل او هغه کې منل ایدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سری سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ په اداراتو کې زمونږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر منځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو در بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کوم ما راوړ، پخلا کوم ما راوړ، پخلا
زفر روح جانا پر کوٹا سادا سی دا دنیا گاٹا سادا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی
مشکل